دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله زه نظرانه سزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو په موکړې په سر کې خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان حکومت د القاعده د ډلې سره د طالبانو د اړیکو د دوام په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ارزیابۍ او د بندیزونو د ډلې د راپور هر کله کړی دی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ارزیابۍ او د بندیزونو ډلې د افغانستان د فرا او د غزنی په ولایتونو کې د القاعده د شبکې د دوه قومندانانو حسام الدین عبدالرؤف مشهور په ابو محسن المصری او محمد حنیف مشهور په عبد الله د وجل کېدو په استناد د فبروري د میاشتې په دریمه په خپل راپور کې ویلي دي چې د القاعده د شبکې او د طالبانو اړیکه اوس ټینګې دي د غډلې په خپل راپور کې د اټکل لمخې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د اړوند کسانو شمیر د 200 او 1500 تنو ترمنځ خوده ده د افغانستان د بارني چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه راپور د هر کلی ترڅنګ د نړیوال ټولنې په ګډون د ملګرو ملتونو نغوښتي دي چې طالبان او ملاتړ کوونکي د اوربند ټینګولو د هدفي وژنو بندولو او د القاعده په ګډون د نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي د ننګرهار د خوګیانو په ولسوالۍ کې د موټر بم ځانمرګي بریچ شوی دی چارواکي وایي د موټر بم د غبرید نن سهار 5:30 بجې د خوګیانو د ولسوالۍ د چمتلې پسیمه کې د پولیسو په پوسټه شوې ده په دغه غبرید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمی شوی دي تر اوسه کومه وسلواله ډلې د غبرید مسولیت په غاړه نه دی اخیستې خو د خوګیانو ځینې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د افغانستان سره د هند کورونا د واکسینو د مرستې لومړنۍ جوپه نن افغانستان ته رسیدلې ده د کورونا د وایروس دغه واکسین هندستان جوړ کړی دی او افغانستان ته نن د مرستې لومړنۍ جوپه 1500 دوزه مرسته ورسېدلې ده چې 2.5 لک کسان به په واکسین شي د هند د بارنیو چارو وزیر په ټوټر کې لیکلي دي چې هند تل د خپل ملګرو تر څنګ ولاړ دی د افغانستان د روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د دې مرستې په خاطر د هند مقاماتو نه مننه وکړه او زیاته کړه چې دغه واکسین به په ټولو ولایتونو کې په عادلانه ډول تقسیم شي د هند د واکسینو د غمرسه په داسې حال کې افغانستان ته ورسېده چې 55,359 افغانان د کورونا په ویروس سخته شوې دي او 2,414 نور ورنه مړ شوې دي د کورونا ویروس اول په 2019 کال کې د چین د هوبی د ایالت د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته نور نړۍ ته خپور شو د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس تر اوسه په نړۍ کې سباندې 1,000,000 خلک په کورونا اخته دي او سباندې 2,000,000 نور د کورونا نه مړ شوي دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري ایران د امریکا د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د 2015 کال په اتمی موافقه کې بیرته شامل شي د ازادۍ د رادیو د رپورت له قرار د ایران د بارنیو چارو وزیر په یو مرکه کې د دې غوښتنې ترڅنګ ویلي دي چې امریکا دې په ایران بندیزونه هم نرم کړي محمد جواد ظریف ته تهران د همشهری ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې وخت د امریکایانو له لاس وځي هغه لایحه چې د ایران پارلمان د دسمبر په میاشت کې تصویب کړې ده حکومت دې ته اړ باسي چې که امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي نو خپل اټومي دریز به بدل کړي ظریف ویلی دی څومره چې امریکا دغه موضوع زندوی هماغومره تاوان کوي د رویټرز خبری آژانس وايي دا وی رښتیا دی چې کوم 150 کسبه د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د کنګلونو او د اوبو د بند ماتې دوله کبل مل شي وي د اترکند اعلی وزیر اوم پرکاش د رویټرز خبری آژانس وویل چې دقیق شمیر نه دی معلوم مګر وی رښتیا چې کوم 1.5 سلطنه بمل شي وي یو ویني شاهد ویلی دی چې د خټو تیغو او اوبو یو لوی طوفان یو دم د دالې د ګنگا د سین په دری ورغله ده صدر اعظم نریندر مودی ویلی دی چې حالات په زیر ساری د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو په میانمار کې نن په داسې وخت کې مظاهره شوې دي چې انټرنیټ کار نه کوي او په مخابراتي شرکتونو باندې هم محدودیتونه لګول شوې دي ویل کېږي چې نننې مظاهرې د 2009 کال د زعفراني انقلاب د مظاهرو نه وروسته تر ټولو لوی مظاهرې دي د یانګون د خار په منځ کې مظاهره چانو چې د انسان سوچي د دیموکراسي لپاره د ملي لیگ د هیز بالونه په لاس کې وو راټول شوی وو او شارونه ورکول شي مونږ دکتاتوري نه غواړو مونږ دیموکراسي غواړو په میانمار کې پاوز د دوشنبه په ورځ کودتا وکړه او میرمن انسان سوچي چې عملاً د میانمار دولتي مشروعونه ولا امریکا او اروپایي هوادونو په میانمار کې پوزي کودتا غندلې ده د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاصه سازه د یمن په بحران باندې د خبرو د پاره ایران تطرلې ده د ایران دولتي تلویزیون نن د فبراير په 1 دغه خبر ورکړی ده د دې خبر نه سورې مخکې واشنگټن اعلان وکړ چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د نظامی عملیاتو ملاتړ ختموي د سعودي په مشرۍ ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په داخلي جګړه کې چې د حکومتي قواوو او د ایران په لوه حوثي یاغیانو ترمنځ روانه و د حکومتي قواوو د ملاتړ لپاره مداخله وکړه سعودي عربستان او ایران په منځني ختیځ کې د سوریې نه تر عراق او یمن پورې سیمه کې د خپل نفوذ لپاره رقابت کوي د ایران دولتي تلویزیون ویلي چې د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن ګریفت تهران ته په خپل دوه ورځېنی سفر کې د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف او نورو ایرانی چارواکو سره ګوري د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري د بایدن ادارې نن ویل چې سمدستي د السالوادور ګواتیمالا او هندورا سره د ترامپ د وخت موافقه ځندوي د مهاجرت په حق لا د بایدن د اقدام د ترامپ د سختريزو پالیسیو د لغوه کولو د ژمنو یو برخه ده د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلینکن بیانیه وایي چې امریکا دغه پالیسی ځندولې ده او د السالوادور، هندوراس او ګواتیمالا د حکومتونو سره د پناه غوښتنې د همکاریو د موافقو د ختمولو پروسس شروع کړی دی چې په سیمه کې د خپلګرتوب او همکارۍ لپاره د جمهور رئیس جو بایدن د اقدام لومړني ګامونه دي او کېدې شي چې برتانیې کې په منی کې د کورونا د واکسین یو بل دوره هم تزریق شي په برتانیې کې چارواکو ویلي دي چې د دې احتمال شته چې په دې ملک په منی کې د کورونا د واکسینو یو بل دوره هم تزریق شي چارواکي دا هم وایي چې کېدې شي د دې نوروسته هر کال د واکسین خلکو ته ولګول شي په برتانیې کې تر اوسه پورې 1.5 میلیون خلکو ته چې د کورونا وایروس جون په خطر کې اچولې ده د واکسین تزریق شوی دی خود کرونا دی ویروس نو شکلونو ساينزدانان او د عامه صحت متخصصین په تشويش کې اچولې دي د کرونا دی ویروس نوې قسمونه د برازیل، جنوبي افریقا او د برتانیې د کرونا د قسمونو په نامه یادېږي او د سرایت سطحې د کرونا تر دې سطحې ډیره لوړه ده زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده
افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو رپورت تایید کړی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونی او بندیزونو ډلې په خپل رپورت کې د اټکل لمخې په افغانستان کې د القاعده شبکې اړوند کسانو شمیر د 250 تنو ترمنځ خوده دی په موکړی د لیمینیا زیدی رپورت ده
افغان حکومت لال قاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د دوام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونی او بندیزونو د ډلې د راپور هر کله کړه ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونې او بندیزونو ډلې د افغانستان په فراو غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې د دوه قمندانانو حسام الدین عبدالرؤوف مشهور په ابو محسن المصري او محمد حنیف مشهور په عبد الله د وشل کېدو په استناد د روان فبرورۍ میاشتې پر دریمه په خپل راپور کې ویلي چې د القاعده شبکې او طالبانو اړیکې پر ټینګې دي دا غټلې په خپل راپور کې د اټکل لمخې په افغانستان کې د القاعده شبکې اړوند کسانو شمیر د 250 تر ترمنځ خودلې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دی اړه ویل
وزارت امور خارجه از نشین گزارش استقبال مینمایت و تاکید مینمایت کې ان گزارش نیست نشون دهنده ادعاهای بر حق دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملی بر عدم تعهد طالبان بر توافقاتی که در دوحه انجام دادن
می باشد یاد وزارت نړیواله ټولنه په ګډون لملګرو ملتونو څخه غوښتي چې طالبان او ملاتړ کوونکي د اوربند ټینګولو د هدفي وژنو مخنیوي او د القاعده په ګډون له نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي دغه وزارت په باور په وسلوالو طالبانو د نړیواله ټولنه فشار به هغوی د تاریخوالي کمولو ترڅنګ سیاسي حل او سولې ټینګېدو ته اړکړي پر همدې مهال د افغانستان د اسلامي جمهوریت لومړی مرستیال امر الله صالح هم یاد راپور ته اشاره په خپل ټوټر لیکل چې د القاعده شبکې او طالبانو اړیکې لا هم په خپل ځای دي نظامی او سیاسي کارپوه جنرال حمد الله نازک وای
دلته خبره د طالب نه ده، دلته خبره د امریکا او د پاکستان ده، دلته خبره د تروریزم د جګړې ده، دلته ناتو راغلی ده، دا چې طالبان یو وسیله ده د مختاش ول دي.
وسلوالو طالبانو تر دا مهال د غراپور پاړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د القاعده شبکې جنګیالي شتون نه لري. د امریکا او طالبانو د دوه هی تړون په اساس وسلوال طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون لټول تروریستي ډلو سره اړیکې قطع کړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت هم ویلي و چې وسلوالو طالبانو پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او ویلي و چې دغه ډله له القاعده شبکې سره لا اړیکې پالي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د تفتیش عالی ادارې چارواکي وایي دغه ادارې سکل د وظیفوي صلاحیتونو نه د ناسمې ګټې اخیستنې، اختلاس او نورو غیر قانوني کړنو په اړه چې دولت ته نږدې 100 میلیونه افغانۍ زیان رسولې، د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون شپږیش کسانو دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. په موکړې دي کرام شنواری رپورټ سره.
د تفتیش دالی اداري رئیس محمد نعیم حکملوی چې دغه ادارې د روان دی له سو نه هنیوم لمریز کال په اوږدو کې په بیلابیلو برخو کې 433 دوسیې سیړلې او اړوندو ادارو ته د نور قانوني اجراتو لپاره سپارلې، چې په ترڅ کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 3.8 میلیارد افغانۍ نورې تصفیه او د دولت خزانې ته د ستنولو وړ ګڼلې دي. د تفتیش دالی اداري رئیس چې یک شبې په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت د دولت د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې خبريالانو سره خبري کولې، ویل چې دغه ادارې لخوا په سیرل شو دوسیو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ګډون شپږیش دوسی هم شامل دي، چې د تفتیش پر مهال په پټیشانو په مرکز او ولایتونو کې په عامه سکتور کې د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې، غبن تزویر، د ځمکو د غصب او د فساد د نورو ډولونو پورې اړوند غیر قانوني کړنې پکې شامل وي، عدلي ادارو ته سپارلې دي. د تفتیش دالی ادارې رئیس ویل چې دغه کړنو له امله دولت ته شپږ سوه او 8 میلیون افغانۍ زیان رسیدلې دي.
در قضایای متذکره افراد و اشخاص
په دغه قضیو کې د وزیرانو، ښاروالانو، امنیه قمندانانو او د سیمایزو ادارو د رئیسانو په کچه او په نورو کچو دولتي او غیر دولتي کسان شامل وو.
واشد
محمد نعیم حکملوی چې د تفتیش علي اداره د افغانستان د دولتي تشکیلاتو یو تر ټولو پخوانی اداره ده چې په عامه سکتور کې غیر قانوني کړنې ساري.
د تفتیش علي اداره په کال 1400 هجري مریض کې د دولت په تشکیلاتي ساختار کې رامنځته شوی او عمده هدف یې د دولت د عوایدو دراټولولو او د مصرف د ترسره کولو په برخه کې د رونچا او حساب ورکونې څخه اطمینان ترلاسه کول، د دولتي ادارو پکړنو کې د قوانینو او مقرراتو د رعایت، په برنامو، پروژو، سیستمونو او کاري پروسو کې له اقتصادیات، مؤثریت او مفیدیت څخه ډاډ ترلاسه کول دي، او همداشان د دولت د قطعي حساب او د تصدیو او دولتي شرکتونو د مالی حسابونو پلاتنه تر سره کول دي.
د تفتیش علي اداره د عامه سکتور د غیر قانوني کړنو د تفتیش سربیره په خپلو تشکیلاتو کې د مپاتشانو د روزنې لپاره یو انسټیټیوټ هم جوړ کړی چې پکې د دغه ادارې او نورو حکومتي ادارو مپاتشان روزل کیږي. تیر کال دغه انسټیټیوټ څخه 50 تنه پاره شوی وو. د تفتیش د ادارې د چارواکو د وینا له مخې په روان مریض کال کې د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو سره سره په دغه انسټیټیوټ کې ذکرو دوام درلود او د کالتر پایبا یو شمیر مپاتشان یو کلنی دوري وروسته ورڅخه پاریخ شي. د تفتیش دالی ادارې او چارواکي پزل هادي پزل خبر اعلان ته ویل چې په انسټیټیوټ کې ذکر د معتبرو نړیوالو ادارو په بیانونو ترسره کیږي او د دغه انسټیټیوټ څخه پاریغان کولی شي د اختصاصي ازموینو له لارې د تفتیش نړیوال سند هم ترلاسه کړي.
کسای که زیبانو ما فارغ میشن
هغوی چې په دغه مرکز کې زدکړې بشپړوي په عامه سکتور کې د مفتش په توګه یو تصدیق ورته ورکول کیږي. موږ هڅه کوو چې کوم سند چې ورته ورکول کیږي د سیمې او نړۍ په کچه وپیژندل شي.
د تفتیش دالی ادارې چارواکو ویل چې په پام کې لري چې پر روان 1300 لمریز کال کې د تفتیش ادارې چارې د نړیوال بانک په مرسته الکترونیکی کړي تر څو دغه ادارې چارې په نړیوالو معیارونو برابرې شي. د چارواکو د وینا له مخې په پام کې د چې روان کال د تفتیش د ادارې د کړنو د معیاري کولو او په کارونو کې د ستونزو د معلومولو لپاره د دغه ادارې کړنې او فعالیتونه د یوې نړیوالې ادارې لخوا وارزول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ماموریت او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنري رپورت وایي چې په افغانستان کې پابندیانو تشدد کیږي. پابندیانو تشدد چې د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده په افغانستان کې په لوی کچه ترسره کیږي. د رپورت د 2019 کال د جنوري د میاشتې نه واخله د 2020 کال د مارچ ته مودې پورې شوې ده. لیسا شلاین رپورت را لګلې چې زید په در اورو. د رپورت چې په دریش پېته بندخانو کې د شپږ سوا شپږ پنځوس بندي نارینه او ښځو او د ماشومانو سره د مرکو په اساس جوړ شوی وای چې یو په درو کې هغه بندیان چې د امنیت یا د ترګری سره د تړلي فعالیتونو تور یا شک پکېږي د تشدد سره مخامخ شوی دي او یا ورسره ناوړه چلند کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د اعلی کمشنري ویان روپرت کولو ویلي امریکا غږ ته وویل چې د تشدد په کچه کې د تیرو دوو کلونو په پرتله یو څه کمواله راغله ده، خو اوس هم په ډېر لوی کچه کې په بندیانو تشدد کیږي. هغه وویل موږ تر اوسه پورې د هر یو کس نه په شخصي توګه دغه نه د تایید کړي چې دا رښتیا دي او کنه، خو سرګند ده چې په ځینو قضیو کې تاسو د تشدد نښې ویلې. د بندیخانو او امنیتي چارواکي د تشدد نه د کار نه اخیستلو په اړه باندې معلومات نه لري، نو داسې ښایي چې په بندیخانو کې تشدد ډیر عادي کار دی. د افغانستان حکومت د 2019 کال نه د ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړې ده چې په توقیف خانو کې د بندیانو سره چلند وساري. د کرونا وروسته په بندیخانو کې د امنیتي او ترګری سره په تړاو د نیول شو کسانو سره د غرویې د سارنې فعالیتونه تر څه مودې پورې و ځنډول شول او دا په بندیانو د تشدد امکانات زیاتوي. رپورت وایي چې د بندیانو د خوندیتوب لپاره چې کوم قوانین موجود دي هغه نه کارول کیږي. کلوویلی وایي چې هغه کسان چې ورسره مرکه شوې دي په هغه کې یو کس ته هم دا معلومات نو ورکول شوې چې هغه د وکیل د کولو حق لري. هغه وویل چې د توقف په لومړنیو کې ډیرو کمو بندیانو صحیح معاینه شوې ده او یا وروسته د کور د غړو سره د ملاقات اجازه ورته ورکړل شوې ده. هغه وویل د تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره دا ده چې په دې بندیانو یو کاغذ لاسلیک شوی او یا ترینه په ګوته اخیستې وي، ځکه چې اکثره دغه کسان نه لوستې وي او هغه په دې نه پوهیږي چې په دې کاغذ سره لیکل شوی او هغه یې لاسلیک وي. نو دا ثابتوي چې په ځینو کسانو په زور اقرار جرم لیکل کیږي. د رپورت زیاتوي چې افغان حکومت په بندیانو د تشدد د کمولو لپاره اقدامات کړي دي، خو وایي چې نور هم ډېر څه ته ضرورت دی. رپورت وایي چې باید بندیخانه پراخ شي، د ضرورت شیان ولري او امنیت ساتونکو ته روزنه ورکړل شي چې د قانون سرغړونه ودرېږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ننګرهار کې 15 ولسوالان ګوخه او بزای نوې ټاکل شوې. ولسی استازي د ولایتي چارواکو غوښتنه کوي چې ولسوالۍ وروسته په ولایت په مقام په ګډون په نورو ادارو کې هم جوور بدلون رامنځته کړي. په موکړې د زبیو لغاز دی رپورټا.
د ننګرهار لپاره 15 نوې ټاکل شوې ولسوالان په دسي یو وخت کې والي ضیا الحق مرخیل معرفي کړل چې په تیرو هغو کې ازيني لیوي لسیزي هم ډیر په دندو پاتې شوی و. دغه نوی ګمارنې ننګرهار ته د ولسمشر غنی له سفر وروسته وشوي. هغه والی ته واک ورکړل چې په 15 ورځو کې د اړتیا په بنا نوی ګمارنې وکړي. په نننۍ غونډه کې د ولایتي شورا استازو له والی وغوښتل چې له ولسوالانو وروسته د نورو ادارو کې نوی ګمارنې وکړي. د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر
اوس هم ادارو ته جوړان والی سره داسې د ولسمشر په وړاندې ادارې دروازې بندې اوس هم اکثر ځینې رئیسان په ادارو کې په میاشتو میاشتو مخکاري ځای ورسي. دغه مسله کې تاسو غوښتنه لرئ چې دغه ادارې تعقیب کړي او دغه د ولسمشر په وړاندې اوس پیسې نه غواړي، اوس اخلاق غواړي.
قومی مخاورم د حکومت په دغه وروستي اقدام خوشاله دي. لالاغا کاکړ او جانزیب مومن دوه غ قومي مشران دي چې وایي نوی ټاکل شوی ولسوالان دي د ولس باور خوندي وساتي.
په اولين ځل ما په ننګرهار کې یو لوی ابتکار لیدل دی چې دا د ابتکار او صدا جلال اعظم پرې جمهور سو وخت مخکې چې دلته راغله دا ځمنه وکړله او والی صاحب په دنده وسپارل چې دغه موضوع کې اولنۍ بیلګه یې وښودل چې تاسو مونږه تاسو ټاپی لګولی دي او مونږ تاسو ټایپ کړی یاست. دا د ولس اعتماد په تاسو کړی دی چې دا زموږ عزت هم وساتئ.
د ننګرهار والی لنو ولسوالانو نه په خپل سیمو کې د قانون حاکمیت د عامه ملکیتونو ساتنې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن لمنځوړل او فساد سره د مبارزې غوښتنه کوله. وایي د ولایتي ادارې او ولسوالۍ په کچه به د اصلاحاتو دراوستلو لپاره په ادارو کې تغیرات راولي.
نه تر هغه ولسوال صاحبانو با د ادارې کارمندان چې د ولسوالۍ په سطحه دي د ټول ارزیابي مې پیل کړل. ارزیابي په دې معنی باندې چې کوم معمول سم کار نه ارزیابی په دې معنا باندې چې کوم صادق نه ده د کوم نه ولس خوشاله ده ولس خوشاله نه ده او ان شاء الله په هغې باندې اقدام کیږي. نه تر هغه په ولسوالیو کې ننګرهار د جلال آباد مرکزی اداره کې به ان شاء الله په دې برخه کې هم بنیادی اصلاحات راځي بنیادی تغییر به راځي.
دا په ننګرهار کې د خپل ډول یو بیساری پریکړه ده چې یو دمی 15 نوي ولسوالان په دندو وګمارل. په پخوانو کې ځینې داسې هم چې تر یوې نیمې لسیزې په دغه دنده پاتې شوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان پولیسونکي ادارې د کرونا وایرس په بودیجه کې د اداري فساد لامل 222 کسان چې شک پر کېږي لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل دي.
د افغانستان پلټون کې اداره وایي چې په 1499 مالی کال کې له کرونا وایرس سره مبارزې ته په ځانګړې شوې بودیجه کې د فساد په اړه سیړنې په 23 ولایتونو کې بشپړې شوې دي او د 45 ولایتونو په اړه هم سیړنې روانې دي. د دغې ادارې مشر غزال حارث د یکشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل په دغه ولایتونو کې د سیړنو له مخې د کرونا وایرس په بودیجه کې په لوړه بیه د تجهیزاتو پیرودلو، ناسم مدیریت او په دنده کې د غفلت له امله 222 شکمن کسان چې په کې د والیانو په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکي هم شامل دي لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دي.
اداري بازرس مصمم است چې 34 ولایت بازرسی شي تکمیل کنه. فعلا
پلټون کې اداره تصمیم لري چې د 34 ولایتونو پلټنې بشپړې کړي. تر اوسه د 34 ولایتونو څېړنې بشپړې شوې. یو اصل ولایتونه پاتې دي چې تر راتلونکي یو یا یوې نیمې میاشتې به د دغه ولایتونو پلټنې هم بشپړې شي. د 34 ولایتونو له ډلې د 15 ولایتونو قضیې څارنوالۍ ته استول شوې دي. نور موارد هم تر کار لاندې دي او تر اوسه 223 کسه له ولایتونو او 9 کسه له کابل څخه د لوی څارنوالۍ ادارې ته ورپېژندل شوې دي.
معرفي شوهان په ادارې لوی څارنوالۍ
د افغانستان د پلټون کې ادارې موندنې ښیي چې په یو شمېر ولایتونو کې د طبي تجهیزاتو او درملو په اخیستلو او په یو شمېر نور ولایتونو کې بې وزله کورنیو سره د مرستو لپاره د کرونا وایرس سره د مبارزې په ځانګړې شوې بودیجه کې فساد شوی دی. دا غلی حارث په وینا په 23 ولایتونو کې د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د سب باندې 900 میلیونو افغانۍ په ارزښت بي تجهیزات او درمل پیرودل شوی. خود پلټون کې ادارې موندنې ښیي چې دغه تجهیزات او درمل بیا شاوخوا 500 میلیونو افغانۍ ته رسیږي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د کرونا وایرس په بودیجه کې د فساد قضیو د سیړلو لپاره په کابل او ولایتونو کې بیلابیل کمیټې هم مهاله کار کوي او تر اوسه یې د 40 تورنو کسانو دوسیې بشپړې کړي او د قضایي تعقیب لپاره یې د افغانستان سترې محکمې ته استولې دي. د دغې ادارې ویاند جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل
خوشبختانه تحقیق پیرامون 7 ولایت
لانی که مرغه دو ولایتونو د قضیو په اړه تحقیقات چې لوی سرنوالۍ ته استول شوی وو بشپړې شوې دي او د 15 ولایتونو میدان وردګ، هرات، سمنګان، غور او تخار اړوند قضیه چې په کې 40 تورن کسان شامل دي د قضایي تصمیم لپاره محکمې ته استول شوې دي.
غرض تصمیم قضایي محول محکمه شوه.
ښاغلی رسولی زیاته کړه چې د پاتو قضیو په تړاو هم سیړنې روانې دي او ډاډ یې څرګند کړ چې یادې قضیې به په جدي او قاطع توګه وڅېړل شي. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس له دویمې څپې سره مبارزه دوام لري او په تېره یوه شپه ورځ کې 23 تنه په دغه وایرس اخته شوي او 3 ناروغان مړه شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وویل
په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1293 مشکوک کسان ته د کرونا ټیسټ ترسره شوی دی چې د دې جملې څخه 4 مثبت او 14 راغلي دي او متاسفانه درې مړینې لرو. چې د دې سره جمله پیښې په افغانستان کې د کورونا 55,359 رسیدي.
د کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو او په چټکۍ سره په نړۍ کې په یوې مرګونی ناروغۍ بدل شو. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون معلومات ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې کابو 1.6 میلیونه کسان په دغې ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمېرې څخه باندې 2,311,000 کسان مړه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه د خپل روسي سیال ولادمیر پوتین نو غوښتل چې د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د کوم قید او شرط پرته د زندان نه خوشې کړي. کرملن د بایدن د غوښتنه رد کړې ده. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار سمی الله جلال زینا په دې رپورت کې اورو.
د مسکوي وی محکمې څورې وړاندې د روسي پر مخالف سیاسي مشر الکسی نوالنی دوه کاله وته میشتي زندان نور هم زیات کړ. د محکمې جریان چې د ناوالنی میرمن هم ولاړه و نړۍ ننداره کاوه. ناوالنی د زهري موادو د مسمومې دوله وژن کې بریډ وروسته چې ډیر ګومان کېږي د روسي د جمهور رئیس ولادمیر پوتین په امر شوی دی تازه خپل هیواد ته ستون شوی وو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځم به پورس پر پوتین غږ وکړ چې ناوالنی عاجل آزاد کړي.
جمهور رئیس پوتین ته مې د خپل په خوانی ځای ناستي په نسبت په متفاوت شکل روښانه کړ چې د روسیې د پاراونکو اقداماتو زموږ په ټاکنو کې د مداخله سایبری بریډونو او د خپل اتباعو د مسمومیدو په برخه کې د امریکا د خاموشي ورځ پای ته رسیدلې دي.
د پوتین وایاند د بایدن د څرګندونی توندي او غیر مؤثر بللې دي.
د هر ډول ضربول اجل ټاکل مونږ ته په بشپړ ډول د منلو وړ نه دي. مونږ لوړان دي ویلي دي چې دا ډول جانبدارانه بیانونه ته غوږونې نیسو.
په روسیه کې د امریکا په خوانی سفیر مایکل مکفاول وایي مسمومیدا لاو د ناوالنی نیول کېدل به دا د بایدن حکومت ته ستونزمنه کړي چې له مسکو سره نورمالي اړیکې ولري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مهرباني.
پاکسر هوایی ډګرونو کې د کرونا وایرس د ټیسټ نتیجه کتل کیږي او ورسته خلکو ته د سفر اجازه ورکول کیږي. اوس دې نوې طرحې لمخې د واکسینونو د سوابقو د معلومولو لپاره خلکو ته یو ډول کارتونه یا پاسپورتونه ویشل کیږي. رڼا نورستانی نن په دې رپورت کې اورو.
یو لن فارم د کول چې پکې د روغتیا اړوندې پوښتنې شوي. واکسین کول او بیا د واکسین کارت اخیستل هغه استاندارد رسمیت دی چې په امریکا کې د کوویډ-19 واکسین د اخیستلو په جریان کې ترسره کیږي. د واکسین کارت اخیستل د روغتیا کارکوونکو لخوا په قلم دکیږي. مارال په مریلند ایالت کې خوین کده او تازه د واکسین کارت ترلاسه کړی.
ډاکټر راته وویل چې دا کارت باید ورک نه کړم. باید وې ساتم او کله چې د دوهم ځل واکسین لپاره ځم دا کارت را سره دی.
د واکسین کارت نه یوازې یو یادونه ده چې وروسته له دریونه باید د واکسین دویم دوز واخیستل شي، بلکې دا د خلکو د برېښنایي سوابقو یو مهمه نسخه ده.
په
امریکا کې په هر حالت کې چې خلک واکسین شي معلومات یې په برېښنایي سیستم کې درج کیږي.
مګر تان وایي چې د واکسین کارت په اسانۍ سره جعلي جوړېدای شي نو د یو داسې نوي سیستم غوښتنه لري چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په نظر کې لري.
زه فکر کوم چې باید اعتبار موجود وي. د معلوماتو د تصدیقولو لپاره یو لار باید شتون ولري. لاندې عمل زه فکر کوم دا سوتې چې ډیجیټلی خوندیتوب ولري یو داسې ځیرک سنټر ته اړتیا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په نظر کې لري.
د نړیوال روغتیا سازمان لادمه خاور تجیر کارت جوړ کړی چې په ځانګړي ډول یو شمېر هیوادونو ته د تلو لپاره د واکسین رسمي سند په توګه کارول کیږي. ورته نظریه د کووید-19 واکسین لپاره هم په نظر کې نیول شوې. د هوایي ترانسپورت نړیواله ټولنه د واکسین د ځانګړي اپلیکیشن وړاندیز کوي.
د واکسین سند اساسا یو اپلیکیشن دی چې په موبایل کې مستقیمه د آیفون لپاره د اپل ستور څخه او د انډراید ټلیفونونو لپاره د ګوګل پلی نه ډاونلوډ کیږي او یا هم د ایرلاینز اپلیکیشنونه د ډاونلوډ وړ وي. د دې سره مشتریان کولای شي چې خپل معلومات په ډیجیټلی ډول وړاندې کړي.
نړیوال اقتصادي فورم هم د ورته ډیجیټل پاسپورت په جوړولو کار کوي چې د کامن پاس اپلیکیشن په نوم یادېږي. دا د IBM ټکنالوژي کمپنۍ تولید دی ترڅو ټول طبي مالیات خلاص شي.
موږ اوریدونکو تاسو ته د امریکا د نړیوالو خبري خبرونه واوریدل. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې نور خبرونه اوریدو ته دوام ورکړو. خدای په امان.